ازادي رادیو اوري د مازیګر څلور بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موز نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د طالبانو دا اعلان چې په افغانستان کې به له دې وروسته پر ټولګټو پروژو حملې نه کوي دغه جګړه ځپلي هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغان خزینه پولیسو پر ستونزو راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د ازادي اوریدونکو او د مخکښو ښځو خو خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي موسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل شي. د سوریې دولتي تلویزیون د راپور له مخې اسرایلي جټ الوتکو د لبنان هوایی قلمرو څخه د دمشق پر لویدیز حمله کړې دي. خو لومړی مو بعد افغانستان کورنی خبرونه له محمد حدیث پردې څخه واورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی: د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو لسو ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د مالی وزیر اقلیل حکیمی نن ولسی جرګې ته د 1416 مالی کال د بودیجې د معرفي کولو پر مهال وویل تر دې دمه 140 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې دا له ټاکل شوي هدف څخه 3% زیاتوالی ښیي.
در سال جاری عواید حاصله تا اکنون
دایوی پروان کال کې تر دې دمه ترلاسه شوی عواید 140 میلیارد افغانۍ کېږي چې د روان کال د عوایدو له پلان څخه 3% زیاتوالی او د 1340 کال له حقیقي عوایدو څخه 1.5% زیاتوالی ښیي.
13% افزایش را نشان میده.
د مالی وزیر وای په 1415 کال کې د امنیتي ستونزو باوجود د افغانستان اقتصادي وضعیت له نوزلي حالت مخ پر ښه کېدو وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو لسو ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه وزارت د وین مرسیال محمد راتمنشن آزادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. ښاغلی راتمنش وایي چې د شفق دو عملیات د قوس یلیندۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه په ننګرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د دغه شبکې مشر حسینې صافی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې برخه کې منظمې پالیسۍ او قوانین رامنځته شوي خو عملي بڼه یې ډیره کم رنګه وه.
هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د ښځو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ لپاره پلان شوی دی د عملی بڼه کم رنگو.
میرمن صفی ناسم دودونه د مافیات فرهنګ موجودیت او کم عامه پوهاوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي. د پداس حال کې دا چې څومره وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ملي او جدي ستونزه بللې و، خوشمنه کړي و چې حکومت به په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. او روسي کورنۍ خبر د سولې په نامه په کابل کې نندارتون جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال صدر د دغه نندارتون د جوړېدو مخه ټولو په خاصه توګه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام رسول یاد کړل. دغه نندارتون د جرمني د خیریه موسسې جی آی زیډ په مالی مرسته د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و. په نندارتون کې د سولې سمبولونه او د سولې په اړه کتابونه او انځورونه نندارو ته خودل شوی و. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه از ما همکار ملالۍ بشیر دراوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخائیل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت تر روان کال تر پایه حل کېدای شي. آر آی ای خبری آژانس نن د بوګدانوف له خولې ویلي موږ باید ترورستان په زور وباسو، همداسې لکه داعش جنګیالي چې باید له رقه او عراقي ښار موسل څخه وایستل سي. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد مهم متحد هیواد دی. د تیرو درو څلور ورځو پر مهال د اسد ځواکونو له یاغیانو څخه د هلب درې برخې سیمه نیولې ده. تاس خبري اژانس هم د بوګدانوف له خولې لیکلي چې وایي مسکو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټیم سره د سوریې په اړه په تماس کې دی. د سوریه دولتي تلویزیونی راپورونه وایي اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لویدیز حمله کړې دي. د دوی په وینا په حمله کې دوه توغندي وشتل سوي چې تلفات نه لري. د سانا خبری اژانس د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې دا توغندي سهار وختي د سبوره په سیمه کې لګېدلې. د دغې سرچینې په وینا دا حمله د سوریې د پوځي لاسته راوړنو څخه د توجه لرې کولو هڅه ده. خبری آژانس مشخص نه دی ویلي چې دا کوم ډول توغندي وو. د اسرائیل لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. ویل کېږي اسرائیل پخوا هم سوریه ته توغندي ویشتل چې د لبنان شیعه مذهب د شیعه حزب الله ډلې د وسلو سیستم په نښه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکېچ ډېری ملاتړ پر مسکو اچولی دی. بی بی سی نن د جان برنن له خولې لیکلي چې په یوه مرکه کې ویلي د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې د راتلونکي واک په لاس کې لري، خو د هر ډول موافقې ته د روسیې پر ژمنتیا شک څرګند کړ او ویل چې تر موافقې مخکې به روسیه د مځکنیو بریاو ترلاسه کولو ټوله وسه وکړي. د CIA رئیس زیاته کړه چې په دې باور دی چې واشنگتن باید د هغو منځدري ځویاغي جنګیالیو ملاتړ وکړي چې له دمشق سره په جګړه بوخت دي، ځکه د ده په وینا سوریه، ایران، حزب الله او روسیه پرې حملې کوي. د کمپاین پر مهال ټرمپ ویلي و چې له مسکو سره به د یو شمېر مسایلو په اړه له نږدې کار کوي، لکه د داعش ډلې پر ضد جګړه. ټرمپ په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي او برنن به له څلورو کلونو وروسته د CIA د مشر په توګه خپله دنده پای ته ورسوي. د فیدل کاسترو ایریبا نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیز ښار سانتیاګو ته یوړل سي. له سوځل کېدو وروسته د ده ایره پر هغه لاره وړل کېږي چې دی په 1995 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پر تللی و. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایریبا د ډسمبر په څلورمه خاورو ته وسپارل سي او کیڼ اړخي لاتین امریکایي مشران او بهرني مشران به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د سې شنبې په ورځ لسګونو زره کسان کاسترو ته د درناوي لپاره د هوانا د انقلاب چوک تر اوتل او د ولسمشر راول کاسترو لخوا دغه لاریون پای ته ورسید. راول کاسترو د فیدل کاسترو ورور و او دی د عاجزانو یو عاجز انقلابي مشر بله. فیدل کاسترو چې پر یو ګوندی کیوبای شاوخوا نیمه پیړۍ واکمني وکړه، د تیرې جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر کې مړ سو. او د اوکران د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 15 نیولې تر اوو زرو پورې روسي سرتیري سته. په دې شمېر کې هغه روسي پوځي پرسونل شامل نه دی چې له روسیې سره په الحاق سوي کریمیا ټاپو وزمه کې پراته دي. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر پرون په پایتخت کیف کې خبریالانو ته وویل روسیه په کریمیا کې 30,000 سرتیري لري.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرد په کچه اټکل شوې. نن به په غزنی کې آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. د خراس په بدخشان کې به هم آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 10.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلې شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د طالبانو د اعلان چې په افغانستان کې بل دي وروسته پر ټول ګټو پروژو عملي نه کوي، دغه جګړه ځپلې هیواد لپاره ښه خبر دی. جوزجان امنیتي او سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پخوانی ولی احمد ایشچی چې د راپورونو له مخې د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو له ځان سره بیولی، اوس د ملي امنیت له ادارې سره زنداني دی. یو شمیر خزینه پولیسی د خپل نامناسب کاری چاپیریال څخه شکایت کوي.
مو شو مو دایجا کام مو بلاګر خانه میتونیم بوخصد پولیس نه او څوک صحیح نه لرم جوی صحیح نه لرم.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا په ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي.
خلکو نه موټرې تښتوي، موبایل ته نه اخلي، پیسې ته نه اخلي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له ایران سره د اټومي تړون د چړلو په باب خبرداری ورکړی. د ازادي راډیو د مخکښو ښځو او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د لانچ په ټولګټو پروژو به حملې نه کوي. د هیواد لپاره چې ډیر وخت د جګړې له امله په کړاو کې تیر کړی دی، د خوشبینۍ یو زیری دی. وسلوالو طالبانو پرون اعلان کړ چې له دې وروسته پر هغو پروژو هیڅ ډول حملې نه کوي چې د افغانستان ولس ته ګټه رسیږي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې د وسلوالو طالبانو د وینا ته اشاره کړې چې د هغو پروژو د امنیت ټینګولو هڅې به کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د سازمان د بیلګې په ډول په لوګر کې د مس عینک پروژې ته چې 3 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري د طالبانو ته اشاره یادونه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې پر عامل منفیه پروژو به حمله نه کوي. په دې اعلامیه کې د ټاپي او کاسا پروژې یادې شوي چې افغانستان ته یې میلیونونه ډالر ګټه رسېدلی شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو لسیزو کې د افغانانو پر ضد د تشدد او بربادۍ یو کمپاین چلولی او دا اعلان یې د تمسخر وړ دی. دغه سازمان د افغانستان د برېښنا د تولید پر پروژه د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته د بیلګې په توګه اشاره کړې ده. خو دا سازمان وایي چې افغانستان د خپل اقتصاد ودې ته ډېره اړتیا لري او د طالبانو دا اعلان چې پر ټولګټو پروژو به حملې نه کوي د خوشبینۍ وړ حرکت ګڼل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي چې اوسمهال لږترلږه 90% افغانان په لوږه کې اوسي او 23% افغانان بیکاره دي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د روانې جګړې د وسلوالو طالبانو د حملو او اداري فساد له امله اقتصادي بحران لا ډېر ژور سوی دی او خلک په بېوزلۍ کې اوسي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د زیربنایي پروژو جوړول او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت کار دی. دغه سازمان ویلي چې وسلوال طالبان باید د جګړې د قانون په عملي کولو او په بیړني ډول پر ملکی افغانانو د حملو په بندولو د افغانانو ګټو ته خپل تعهد څرګند کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپل دې خبرې ته متحد پاتې سي او په سترو ټولګټو پروژو به حمله بندي کړي. د ولسمشر ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دروان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یو لس ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو سلویخ روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 15315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم په دې اړه وویل چې وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بندې کړي او د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی وکړي.
د وسلوال طالبانو د دې اعلان په وړاندې د عکسالعملونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملي پروژو د امنیت د ساتنې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي اعلان هرکلی کوي، خو په دې هیله چې طالبان دغه ژمنه یا دغه اعلان په عمل کې عملي، البته دغه اعلان عملي کړي. له دې مخکې ارګ هم ویلي وو چې طالبان باید وښيي چې دوی عملا پر عام ګټو پروژو حملې نه کوي. د جوزجان امنیتي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت پخوانی ولی احمد ایشچی د ملي امنیت ادارې سره بندي دی. د جوزجان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې ایشچی د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال د کسانو لخوا نه، بلکې د امنیتي ځواکونو له لورې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوی دی. خو د ایشچی زوی انجینیر باتور له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی چې پلار د تیرې جمعې پورې د بسکشی په میدان کې د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا له وهل او ډبول کېدو وروسته هغوی له ځان سره وړی دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د جوزجان امنیه قومندانې وای چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد اسچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې ښاغلی اسچی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. نوموړی وایي چې د اسچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
ایشچی صاحب لا اوله د جنرال صاحب په بند کې نه و. د ملي امنیت سره خپل استخباراتي معلومات وو او هغه اوس د ملي امنیت په بند کې دی. هغه له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوی دی.
دا په داس حال کې را چې له امریکا څخه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایشچی له هغې وروسته د یوه زری موټر په واسطه بل ځای ته ولېږدول شو چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بسکشۍ په میدان کې ووهه. په هغې ویډیو کې چې تېره جمعه خپره شوې لیدل کېږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د بسکشۍ میدان ته راځي او ورڅخه تود هرکلی کېږي. د جوزجان امنیه قومندان د بسکشۍ په میدان کې د فزیکي شخړې موضوع هم ردوي. په همدې اړه مو د جوزجان له والي لطف الله عزیزي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ښاغلی ایسچی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
څرنګه چې یوه امنیتي قضیه ده نو ځکه دی له جنرال صاحب سره نه دی. باید له امنیتي بنسټونو وپوښتل شي او دا کس د ملي امنیت سره بندي دی.
خو د ښاغلي اسچی زوی انجینر باتور بیا ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د بسکشۍ له میدان څخه د جنرال دوستم کسان وړی او بیا یې تېره شپه ملي امنیت ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې خلک او د جوزجان امنیه قومندان د دې پیښې شاهدان دي.
زما پلار یې په تور شپه کې نه دی وړی. د جوزجان خلک شهیدان دي. موږ له امنیتي او قضایي ارګانونو غواړو چې په دې اړه څېړنه وکړي او موږ د عدالت غوښتونکي یو.
ښاغلی باتور وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. په ورته وخت کې د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه تورونه چې د ایسچی کورنۍ په جنرال دوستم لګولي باید ثابت کړي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرامن ټینګار کوي چې ایسچی لا له وړاندې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو او امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
یادم تحت تعقیب نیروی امنیتی قرار داشت.
دا کس د وسلوالو مخالفینو د تمویلولو په تور د امنیتی بنسټونو تر تعقیب لاندې وو. له همدې امله د څېړنو په خاطر د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی دی او هغه تورونه چې لګیدلی باید ثابت کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولري خو په آر کې چارواکو په دې اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده.
و مرزل چې د جوزجان امنیتي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت پخوانی والی احمد ایشچی چې د راپورونو له مخې د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو له ځان سره بیولی و اوس د ملي امنیت له ادارې سره زنداني دی. د ایشچی زوی باتور ایشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې پلار یې د بسکشۍ په میدان کې د جنرال دوستم ساتونکو وهلی ډبولی او له ځان سره بیولی و. له هغه وروسته ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جوزجان او د غراز په کابل کې د امنیتي چارواکو نظر واخلي خو هیڅوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. اوس راپورونه ورکول کېږي د جوزجان امنیتي او سیمه ییزو چارواکو په حواله چې هغه د ملي امنیت ادارې نیولی دی. دا ډول پیښې په د افغانستان په ډیرو سیمو کې پیښیږي خو که لوړ پوړي چارواکي پکې لاس لري دا د عامو وګړو اندېښنې نورې هم زیاتوي. کابل هم په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو شاهد دی چې د کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اختطاف او وسلوالو غلاوې پیښې ډېرې شوي چې دوی هم اندېښمن کړي او له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل ښار د بیلابیلو برخو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر ورځ یې سیمې د وسلوالو غلاو سړي تښتونو او وژنو شاهدي دي. دوی د پیښو په مخنیوي کې پولیس په نغړې تورن کړل. د کابل ښار دوه اوسیدونکو مبین او احسان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې مبین. زه عیني شاهد یم چې د اواخرو کې د جنایي پیښې زیاتې شوې دي. مثلا هغه خلکو نه موټرې تښتوي، موبایل ته ناخې، پیسې ته ناخې او ډېر ځوانان یې داسې شهیدان کړي دي او جوبل کړي دي.
دومره پېژدم کوریان بچا استاد کړي موبایل ما هم گرفتن.
و مشتی وړاندې په مکران کې یو شمېر کسان زما مخې ته ودرېدل، موبایل پیسې را نه واخیستلې او په ما یې هم د چړو ګذار نه وکړل. په دغه پېښه کې سخت ټپي شوم. تر اوسه هغه کسان معلوم نه شول او لوکمات نه مې هم غوښتنه ده چې د دغه کسانو مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې کابل ښار په وروستیو اونیو کې د بېلابېلو پېښو شاهد و. په تر ټولو تازه پېښه کې د کابل د اومې امنیتي حوزې د باغ رئیس په ساحه کې د ناتیلا په نوم یوه 14 کلن انجلۍ د خپل امزوی لخوا وژل شوې ده. د دغې انجلۍ کورنۍ وایي چې لور یې په کابل کې د سلطان رازی د ښوونځي د 10م ټولګي زده کوونکې وه او د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته په لاره وژل شوې ده. تر دې وړاندې بیا د کابل په خیرخانی سیمه کې هم یو ځوان د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی، خو امنیتي چارواکي د کابل ښار وروستۍ پېښې ناموسي وژنې او کورنۍ تاوتریخوالی یادوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس فریدون عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل ښار کې ځینې پېښې شوې، موږ دا منو، خو دغه پېښې جنایي اړخ نه لري. د کابل د ومې ناحیې پېښه چې یوه نجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې، کورنۍ تاوتریخوالی دی. د پېښې عامل نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی. همدارنګه د کابل نورې پېښې هم اکثره ناموسي او یا هم کورنۍ تاوتریخوالي له امله کېږي، خو پولیسو خپل اجراءات کړي او تر ډېره د دغه قضیو عاملین نیول شوي دي.
خو په ورته وخت کې بیا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې په کابل ښار کې د تیرو کلونو په پرتله د جنایي جرمونو پیښې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د غیر مسؤوله وسله والو موجودیت د جنایي جرمونو د زیاتېدو عمده لامل دی.
جنایي جرمونه په ښار د کابل کې د حد د اندازې نه دغلې متنه پورته وي، ورځ په ورځ اضافه کېږي. تاسو به د ښار د کابل کې سور د ټاکسیموسان تلاش ته دی، د زورمن فرنډ تلاش ته دی، هر څه سره تلاش ته شتون لري. فلا همدا وجود نشته فلا دی چې بدبختي جنایات په اضافه کوي.
نوموړي وویل چې په دغو جنایي پېښو کې یو شمېر سازماندهي شوي او د مشخصو اهدافو لپاره ترسره کېږي. ښاغلي وردک له امنیتي چارواکو وغوښتل تر څو د دغو جنایي پېښو مخنیوی وکړي او کننو دا لړۍ به پراخه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین دوام لري. تر 10 دسمبر پورې دغه کمپاین د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مختلفو بڼو لمانځل کېږي. په دې مناسبت غونډې جوړېږي، خو آیا ښځې په دې تیرو 15 کلونو کې په دې توانېدلي چې په عام ذریعه په عمل منفعه دولتي ادارو کې په سمه توګه کار وکړي؟ یوه برخه چې ښځې ورڅخه ډېر شکایت کوي د پولیسو برخه ده، یا د پولیسو سکتور دی. ښځینه پولیس وایي چې په دوی په ډېر سخت چاپیریال کې سخت کارونه سرته رسوي او د دوی امتیازات هم ډېر کم دي، ورسره اکثرا تبعیض کېږي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
لږ معاش، نامناسب کاري چاپیریال، د ټولنې او کورنۍ نامناسب سلوک هغه ستونزې دي چې ښځینه پولیس ورسره په کاري چاپیریال او کورنۍ کې مخ دي. یو شمېر دغه ښځینه پولیسو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې دوی اکثرا د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او په کم معاش او امتیازونو سره د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د دغه ښځینه پولیسو له ډلې څخه راضیه خپلې ستونزې داسې بیانوي.
زه دنده لرم، خاوند می گواخی وای چې نه وخت راځي، د موټر کرایه را سره نه وي، په همدې ځای کې هم ډېر ستونزې لرو، اسانتیاوی نشته. موږ 1000 افغانۍ معاش لرو، 2500 د موټرو په کرایه لګیږي، 5500 پاتې کیږي چې ورباندې هیڅ هم نه کیږي. هر یو موږ 7 ماشومان لرو.
رازیه وای حکومت باید د ښځینه پولیس لپاره مناسب کاري چاپیریال چاپیریال او د ماشینو د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي. دغه ښځینه پولیسي وایي چې له کاري چاپیریال بهر هم ستونزې لري او حتی دوی نشي کولای چې په یوه کرایي کور کې تر شپږ میاشتو ډېر ژوند وکړي. د دوی په خبره کله چې د کور څښتن خبر شي چې دا پولیسه ده، د کور څخه یې ځوابوي. یوه بله ښځینه پولیسه سهیلا په دې اړه داسې وایي:
زمان ماش لگ دی، یو کور هم پی نشو اخستلی، دا پولیسو پختنه سوک نکوی، مناسب اتاق نلرو، مناسب زای نلرو، دل تخورز نلرو، دغه اتاق تاو گورا، دا پولیسو دا تلاشه اتاق دغه دولوی، پولیس باید قدر او عزت ولری، کور تزو میرنمو رسرا جنگ کوی، وحیمو نفقه نرا کوی، خرس نرا کوی، سوال لسکاله کیگی چه ز پولیسیم، کور نلرم، هر زای که چه واسیگم دو میشتی ورسته دا کور سختن رازی، وای کور می را خالی کړه، موږ ته خطر جوړوي.
سهیلا وای غوړه ده چې د ښځینه پولیسو سره طبیعي چلند ونشي او له ظرفیتونو څخه په تصمیم نیونکو بنسټونو کې هم ګټه واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په مرکز او ولایتونو کې 3000 ښځینه پولیسې په بیلابیلو امنیتي څانګو کې فعالیت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د ښځینه پولیسو ستونزې مني، خو وایي چې د تیر کال را په دې خوا د دوی د ستونزو د هواري او ورته د غوره کاري چاپیریال د چمتو کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از سال گذشته به ایترم بیشترین تمرکز مایی است که ما
ده ویل تیر کالا پدی خواز مش تنگار پردیده چی شزینه پولیس تا کاری او مسئولیتی اصان تیایو برا بری کلو پا کابل که چی شزینه پولیس کمی ستونزی لری حق محوار کردی. داغ پرگرام با پر طول ولایتون که هم عملی کلو کوشش که داغ پرگرام طول ولایتون توازه و خو اوز هم زمش پا زینو برخو که ستونزشتا.
اما هنوز هم در یک بخشی از کارهای ما مشکلات هنوز هم وجود داره.
هغه شزی چی د ملی پولیسو پلیکو کې فعالیت کوي وایي که حکومت د دې ستونزو ته پام ونه کړي، د پولیسو پلیکو کې شاملېدو په برخه کې به د ښځو او نجونو لیوالتیا راکمه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ښځینه پولیسو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندوز پولیس بیا وایي چې کافی درنې او سپکې وسلې او پوځي تجهیزات نه لري، او هغه هم چې لري د وسلوالو طالبانو په نسبت ډېر وروسته پاتې دي. کندوز هغه ښار دی چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا د موقت وخت لپاره نیول شوی و. نور تفصیل یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
په کندوز کې سیمه ایز پولیس وایي چې د سلاح او پوځي تجهیزاتو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغه شمېر امنیتي ځواکونه چې د سیمه ایزو پولیسو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې فعالیت کوي، دوی وایي چې د سپک او درنو وسلو همدارنګه د پوځي تجهیزاتو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو یو تن قمندان محمد کریم لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په سنگرونو کې ناس دي، خو د سپک او درنو وسلو له نشتوالي سره مخامخ دي. موږ اوس هم د طالبانو پر وړاندې جنګیږو، خو که موږ په سپک او درنو وسلو سنبال شو او موږ ته هموی ټانګ راکړل شي، نو له کبله به طالبانو ته د سر پورته کولو وخت ورنه کړو. په ورته وخت کې د سیمه ایزو پولیسو یو بل قمندان محمد شفیق بیوی چې د سیمه ایزو پولیسو په پرتله وسلوال طالبان په پرمختللو سپکو او درنو وسلو باندې سنبال دي. د سیمه ایزو پولیسو دغه قمندان وایي که چیرې حکومت دوی په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال کړي، نو ډېر ژر به د خپل د کنټرول لاندې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
ما تقریبا 7 سال مشه د پرسای پولیسي محلي ما وظیفه جرامه کړم.
دښمن زموږ پر وړاندې هر ډول وسلې کاروي، ځکه هغوی په سپک او درنو وسلو باندې سنبال دي، خو موږ یوازې کلاشینکوف په اختیار کې لرو او له خپلو سیمو څخه دفاع کوو. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی بیوی چې سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو په شان هر ډول پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو هڅې روان دي څو د دغو ځواکونو شته ستونزې هم هوارې شي.
دا اوس هم فعلا زه په یو پوسته کې یم او دا خپلې پوستې ګورو، کنترولوي د اشیا باته البسه، او دا ټول مشکلات ګورو. انشاءالله دا ټول مشکلات ورته حلوو. نو فعلا موږ هیڅ نوه مهمات کمبود په پوستو کې نه لرو. خپل د خدای خپل ذخایر هم لرو، د پوګانې زموږ سپکونه مهمات پکې ډېر دي. صرف البسه مشکل لرو چې هغه البسه هم زموږ را روانه ده. امیدوار یم چې دغه دوه درې ورځو کې ټول زموږ پولیس، ملي پولیس، محلي پولیس ټول د البسې نه اکمل شي.
د یادولو وړ ده چې له 2010 کال را په دې خوا سیمیزو پولیسو د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کندز ولایت برسیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی او اوس مهال د کندز په ولسوالیو کې او مرکز کې د جګړې په لومړۍ کرښې کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دغه امنیتي ځواکونه وایي که چیرې د دوی ستونزو او غوښتنو ته په وخت سره پاملرنه وشي، نو ډېر ژر به د خپلې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندز د سیمه ایزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي کافي سپکې درنې وسلې او دغه راز پوځي تجهیزات نه لري. د خپرونې به دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر، منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی. خو اوس به یو ځل بیا ملالۍ بشیر ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو 10 ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل سوی د هوا نوردی د ملکی ادارې د هوا پیژندنې د برخې یولس کارکوونکي د تخصصي زده کړو لپاره ترکیې ته واستول سي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل کېدای سي. د فیدر کاسترو ایری به نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیز ښار سانتیاګو ته یوړل سي. او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته مشوره ورکړې ده چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکیچ ډیره ملامتي پر مسکو اچولې ده.
او سم مرزیا احمدزی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
پام کې دا چې سبا په کابل کې د والیبال یو شمېر لوبغاړو ته د روزنې یو ښوونیز پروګرام پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو ته به تر ښوونیز پروګرام او له ازموینې وروسته د زده کړو سند هم ورکړل شي.
دوی په افغانستان کې د لومړۍ درجه روزونکو څخه ګڼل کیږي او د روزونکو صلاحیتونه به ولري.
خغلی پیمان زیاته کړه چې دغه پروګرام لومړی پړاو یو اونۍ مخکې په آنلاین ډول جوړ شوی وو او دویم پړاو به هم یو اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون په پام کې لري سو په نړیوالو سیالیو کې د چمتووالي په هدف د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم په قرنطین حالت کې وساتي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک کمیټې له چارواکو سره د لوبغاړو د قرنطین د وخت او ځای په اړه خبرې کوي. خغلی صادقی زیاته کړه چې د قرنطین هدف دا دی چې په لومړي سر کې د افغانستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم د پاکستان د انجنونو له ټیم سره او بیا په متحده عربي اماراتو کې د بایسکل ځغلونې د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو کړي. د افغانستان او پاکستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ تر راتلونکو شلو ورځو او د آسیایي هیوادونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیلېږي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې په هرات کې د انجنونو د هاندبال سیالۍ پیلېږي. دغه فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې دوه ټیمونه له هرات او یو ټیم له کابل او یو ټیم هم له غور څخه ګډون کوي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې سموده وړاندې هم په هرات ولایت کې د انجنونو د هاندبال سیالۍ ترسره شوې وي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. د مازیګر څلور بجې او څلور څلوېښت او بخې څلور دېرش دقیقې انکېدونکي د مخکې له دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته واورو، د ازادي او اوریدونکو او د مخکښو ښځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA مشر، منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی. جان برینان له بی بی سي سره په خبرو کې د دې موافقې د څېړلو په باب خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې له ایران سره پر شوې اټومي موافقې به له سره څېړنه وکړي. کې له سالی محمد سالی څخه اوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن ویلی چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د سوي موافقې سیرل به په ایران کې د سختریزو د غشتلتیا سبب سي. شغلی برینن د بی بی سی له نړیوالې څنګه سره په خبرو کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبرې سوي ویلي، له ایران سره د اټومي موافقې سیرل به د امریکا د راتلونکي حکومت ناپوهي وي. غزیات کړه دا چې نوې حکومت غواړي هغه موافقه چې تیر حکومت ترلاسه کړي تیر کړي بے سابقه کار دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر زیات کړه دا سیو کار د دې سبب کیږي چې ایران خپل اټومي فعالیت بیا پیل کړي او نور هیوادونه هم د داسې یو پروګرام پیل ته هڅوي. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنی مشر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ادارې راتلونکی مشر له ایران سره پر اټومي موضوع د سوي موافقې سخت مخالف دی. مایک پامپیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سی آی ای د مشر په توګه اچاکل شوی دی. هغه دې مقام ته تر خپل انتخاب دوه ورځې مخکې له ایران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه یوه غمیزه بللې وه او ویلې وه چې لیوال دی له دې موافقې شاته سي. پامپیو ایران په نړۍ کې د ترورزم لوی ملاتړی بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د حکومت نورو عالي رتبه چارواکو د اټومي موافقې د څیرلو او بې اعتباره کولو ژمنه کړې ده. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي په دې باور دي چې دغه موافقه په اوږده مهال کې د دې سبب کیږي چې ایران یو ځواکمن اټومي طاقت لرونکی هیواد سي او په میلیاردونو ډالر هم ترلاسه کړي. خو ډیموکراتان له ایران سره د دې موافقې دفاع کوي او هغې ته د امریکا او نورو متحدانو لکه اسرائیل د ګټو د تضمین په سترګه ګوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي که امریکا له ایران سره سوي موافقه څیرې کړي ایران به هم دغې موافقې ته اور واچوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخه خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یوه وتلې خزه درته میلمنه کړې ده. دې په خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو تر څنګ نورو خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډېر څه کړي دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ. جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې شل ورځې پکې جګړو دوام وکړ. خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي، خو لا هم نه د بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کړي. خو هڅه کېده دغه ښځه څوک ته د جنخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم را سره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنف پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. شل کاله زه په کور کې ناستم ځکه چې زمینه نه ورته مسئله ده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځاینه چې زه مونږ کړې راغلی پکتیا ته، بیا مې خاوند الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته، د پکتیا شپې لیسه مې ووی. شپېلې سینه بعد ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې درمالمینو وې. دوه کلمې درمالمینو وې. اوس فعلاً په پکتیا پانتون کې اخیری کارم ده د فراغت او د کیمیا څنګه کېما. او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پانتون کېما او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې الته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په اساس وظیفه کوم.
ډېر مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو خومون کې ستونزې ډېرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسو د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږېږئ. په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکم خو اوسم خدا مخک چې ډیر خو یعنی د جانی خېلو خزه زخپله په جانی خېلو کې وم عمل ته د من کور نو زنانه یعنی ډیر څه کارونه ما ورته کړی دي د خپلم یعنی همت کړی دا چې د خپلم کارونه کړی دي یعنی بهر ته چې د میرا جان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه وو هغه پروژو په واسطه د خپل کارونه کول یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وې د سواد آموزۍ پروژې وې او د چټکو زده کړو پروګرام نه هلته یعنی صنفونه وړی شوي وو د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو نو هلته مونږ یعنی ډېر کارونه کړي دي خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته د کالي وړه ګنډلو دپاره اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې دی خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي او بل چې دا د چټکو زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوي چې خویندو هلته درسونه وي ماشومانو درسونه وي هغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړه چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي په خپله په ګردیز کې کار کوي د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي چې دوه لورګانې مې دي دواړه اوس قبلګانې دي یو په جاني خېلو کې ده هغه د نرګسی کلی ورته وایي همالته ده او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي اوس هم مونږ ډېری خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي په کور کې معلمي کوي خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري هلته په کورو کې مرتخي خو مکتب کې مشته خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته او څوک اجازه هم نه ورکوي چې هلته دی درس وایي خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي نو مخکې یعنی وضعیت خو اوس هم وضعیت ښه ده.
وکیله صاحب، تاسو په خپل په جانخیلو کې د نن نه دیارلس کاله وړاندې چې کله د چټکو زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته، تاسو څه وکړل؟ څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته؟
مننه. دا د ما په کومک او د میرا جان په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه، زه کور په کورو ګرځېدم او کوم خویندې کوم میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې د غو سره وغږېدم، د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله، یو کور هم انتخاب کړ، هغو سره وغږېدم، د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم. نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې خپل ماشومان نه پرېښوده، هغه خپله مجبوره شو چې هم دی پکې کېنوي او هم خپله پکې کېناستې. کومې چې کمستنې وې هغو خپله هم په هغه چټکو زده کړو کې دی تحصیل وکړ. نو د مونږ د ما هلې ځلې دغه وې چې زه کور په ګورو ګرځېدم، هر خور هر پلار سره ما خبرې وکړې، نو هغو دا وکولی شو چې خپل ماشومان راولي هلته کېنوي.
دا اوس تاسې د دغه تغیر احساسوي په جاني خېلو کې چې تاسو څومره کار کړی د دې نه څومره لذت وړی؟
نو ولې نه، ما چې کوم کار کړی دی د هغه نتیجه زه ګورم. ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي، هغه اوس کولی شي چې نورو خویندو ته نورو یعنی ماشومانو ته دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې. نو نتیجه هم دغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم. چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج او اوس هغه هم احتیاج نه ده، خپل هم کالي جوړوي، خپل ځان ته خپل ماشومانو ته یې جوړوي، د بلې خور سره هم همکاري کوي.
دا اوس نور د تاسې هیله توقع شي د سیدي جانخېلو د ښځو د پرمختګ دپاره یې وکړي؟
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم د پرمختګ وکړي، نور هم پرمختګ وکړي، یعنې چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي. د دې دپاره باید ښه ښه پروژې وړی شي او د دې دپاره باید ښه ښه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید هلته درسونه ووایي چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومانو مزه د خدمت خو وګرځي.
وکیله صاحب، که پیغام دې راسره شریک کړي د پکتیا د ښځو لپاره او خاص ډول د جانخېلو
په عموم کې د پکتیا ښځو لپاره، هغه کومې خویندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناستې دي، د هغو نه ایما هیله دغه ده، د هغو ورونو نه د ما هیله ده چې هغه خویندو ته چې کوم تعلیم یافته دي دی یعنی دومره تکلیف ویستلی ده، دومره یې ځانونه هغه کړي دي یعنی درسونه یې ویلي دي، نو ایما ارزو دغه د چې هغه ته اجازه ورکي چې هغه هم دماغ ونده یعنی زنونه کاندید کې معلمان شي مثال مؤسساتو کې کار وکي نور څه کارونه چې دی یعنی د اسلام په چوکاټ کې د هغه کارونه مخته یسي نو به خصوصا د جاني خېلو هغه خويند ته هغه ورونو ته د مایله ده چې یعنی دومره تکلیف وسته د خپل خويند سره کار وکړه هغه یعنی باسواد شوي ښه داسې تجربه کار شوي نو هغه ته باید اجازه ورکړي چې هغه راشي یعنی د خپل ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې یار اداره کې باید اوږه په اوږه کار وکړي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان پام دې لپاره کو د نن خبرونه کې هم د دوستانو ګډ شمیر پیغامونه را رسیدلي وګورو چې دوی کوم موضوعات موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هیواد لوی دوسیې وڅېړي لکه د کابل بانک او همدارنګه نورې غټې دوسیې. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو السلام علیکم، زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم. په کندهار کې چې لوړپوه چارواکي وایستانه یې در سره ملازم چوکي چا ته نه ورکول کېږي او که چیرې تاسو سره د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشر کړي ډېر به ښه وي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
سلامونه دوم نه دا آزادی رادیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د غکم غونه چې تاسو د مسلمانانو سره وای آیا دا چارواکو ته رسیدي کله مسخت خلکو نه خپل دنیا ته اوروي که چې د چارواکو ته رسیدي چارواکي ولې عمل نه کوي؟ و سلام.
السلام علیکم، زه عبدالوهاب لوګر نه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د دستکل صحینه ما پیغام دا د نماته یا ملي په وسونته چې موږ لسکي جوړ کړی دي مقصد تل متر منطقه پاتې ده د کاریز او د لسکي تر منځ تل متر منطقه خپل پاتې ده د خپل نو وس موږ ته شګه راځي موږ پیسې خلاص ټولې هغه ځای څخه سره نو ستر ځای مو نه راځو و شګه راځي د یو پټي ټول شو ګوري ګوني ولې دي دغه کېدلای شي څنګه چې کېدلای شي دغه یو سل متر منطقه نور مونږ ته جوړ کړي یاتي نور تا د مونږ جوړ د خالد سل متر منطقه پاتې ده یو چارک څنګه چې د لکی په خې دی ورغلې پاتې ده مقصد دغه د ما غوښتنه د یو کیلو سد او چې د ورغلې بو د لکی په خې دی او دا د مونږ وطن چې د غرنۍ د هر وخت د نکې باران او چې لا راځي د خپل کې څنګه واکې هغه چې مونږ کاری زره خو دې کو دغه څنګه وری وری ګونه پټه تر باندې دا سل متر منطقه کې د مونږ ته پای پوه چې یا د غره ته پوه چې د مونږ د غره ضرورت دا د ازادي راډیو کارکونکو د نامه د تر سره وګورئ چې دا سل متر کار پیسې تاسو لري کې نه لري چې مونږ سره کومه کوي نورم په مخه کا.
د کونړ د ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زمانم طيب ده. زما د هغه په کونړ کې ولسی جرګې ته او ډاکټر صاحب اشرفانی ته ورسول د کونړ مایګونو را سچې ده په فساد کې ډوب دی د غریب خلکو کار نه کوي او چا واسي ته هغه والا 13 یو یو څو روپۍ ورکړي هغه والا 13 یو کوم بیچاره خلک چې دی هغه والا نه کوي او بل دا چې په صدای ته ما سره ډیر ټګي او برګي کړی دا زه ډیر زخمی شوم. ما په پښې دي نیمه لیکې د بعض د خلکو د معمولي شانګري دی هغه په پښې دي پوره لیکلی دا دا دوه وختونه زما دا غلا په کونړ د ولسی جرګې ته څنګه کابل کې دا سره شریکه کې دا کونړ دا ماجبینو چاروال سی دا پسات کدو بری باید دا بطره پشی اونی بکسان پا کار او گمارل شید ما دا وقتن عجیل ورسوی تاسر کافت خدیر منونا و سلام.
السلام علیکم محترم اجمل تورمان صاحب او شاغلی تاروشان تاسو دا زادی را دو محترم کارکون که وردون کتنی که ویلی و اترامات لانی کوم شمس الحق باغران والا لزین دا هلمند باغران پولسوالی دا مرکز داری و سیدون که د هلمند دغه اوسنۍ بدمرغه جګړه چې 19 کاله کېږي په ډېر شدت سره روانه ده. زموږ مظلوم او محکوم ولس یې بېخي د ژوند څخه بېزاره کړی دی. زموږ په زرګونو ځوانان، ماشومان او تورسري یا د ناټو او ایساب په ړندو بمبارو کې ووژل شول، یا د دولت او وسلوالو مخالفینو تر منځ په خپلمنځي جګړو کې تلف شول. دې له اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بې ګنا او بې دفاع خلکو استعمال شوې او وازمول شوې. دلته د هلمند د اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د سفاراتو او بدمتو ګاونډیانو مداخلې دي. د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د هلمند اوسنۍ بې کفایته محلي اداره د هلمند لویه جغرافیه چې 6000 کیلومتر مربع مساحت لري نشي کنټرولولی. د ولس غوښتنو او ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. همدا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نوه دولتي خدمات نه عرضه کیږي. زموږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بندې دي. روغتیایي او مخابراتي اسانتیاوې په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مو ټول په جګړو کې ووژل شول. کوم چې پاتې دي هغوی په مخدره موادو معتاد شول. زه د همدې قرباني شوي سیمې د ځوان په حیث د جلال اسماب ولسمشر غني څخه دا پوښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف همدې ته وایي؟ مساوات او برابري همداسې وي لکه څرنګه چې د افغاني شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلی تپ او ناسور بللی وو. نو زه په اوسني وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وینو لړلی تپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وینو لړلی تپ او ناسور تداوي نه کړي، نو افغان وجود به هیڅکله د راحتۍ او ارامۍ احساس ونه کړي. نو بنا اند دغه ټولو ستونزو او ترخو واقعیتونو د پکتو سره یوازینی معقول او مشروع حل لاره او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یو واجبي غوښتنه همدا ده چې شمالي هلمند جلا ولایت سي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیس ولایت چې مرکز به مساکلاوي، بغنی، باغران، نومیش، نوزاد، واشیر، سنگین او کجکی دا به مربوط ولسوالیان وي. هم د نفوسو په لحاظ 1 میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې تر 6000 کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې وړتیا لري چې نوی ولایت جوړ شي. افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلال اسما ولسمشر غني د منظوري فرمان ورکي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کړي محترم ورونو. وسلام.
قدر من اوریدونکو، پیغامونه مو اوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اړه یادونه پکې شوی و، و مغختل چې همدغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریک کو. لنی کمرغه اړیکه مور سره روغ شو او خاغلی زواک دغه ستونزو په اړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په پرسته کې لیوی خود وسلوال مخالفین په جنوبی او شمالی ولسوالی باندې ډیر فشارونه وارد کړل او دغه ځای په غوسه هو کې ځینې مکتبونه سرکونه وران شول، مکتبونه له منځه ولاړل، بند شول او د صحت کلینیکونه ته په ولسوالی کې او په ساحو کې بند شول او یا هم دغه کلینیکونه تخریب شول. د ماینونو له کبله چې وسلوال مخالفین کې ښودلی وو، د مخ له وخت نه هم هڅې شوي دي، کوششونه شوي دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه، بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پرې کې چې موجود وي، د هغو د حل ځلو لپاره، د هغو د حل لپاره هلې ځلې شوې دي. د مرکزي ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزي حکومت سره په دې باندې کار شوی دی. خو د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توانېدلې یو هغه ستونزې مو ورته حل کړې دي. خو دا منو چې مشکلات به وو په دې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلات د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې، چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو، هغه ستونزې چې د ښوونکو یا هم ترڅنګ د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، د هغو د حل لپاره خپلې هلې ځلې او اقدامات وکړو او تر ډېره بریده موږ توانېدلی چې دې ته د پای ټکی کېږدو. هلې ځلې شوي دي، مګر تر ډېره بریده هغه هلې ځلې چې موږ ولایت مقام ادارې کړې دي، بیا هم د هغه هلې ځلې په وروستیو کې د جنګونو لکابله چې وسلوال مخالفینو په غزه باندې بریدونه کړي دي او بیا هم د ماینونو د ښخولو لکابله په غزه هو کې دغه حالې ځلې بیرته د خاورو سره سمې شوې دي او هغه ځایونه بیرته خوندي تړل شوې دي یا تخریب شوې دي او بیا هم د شاګردانو په مخ باندې تړل شوې.
ځواک سره تاسو ویل چې کارونه شوي ولولې هغه نامنۍ ګواخړي دي، دغه کارونه څه تضمین موجود دی چې مثلا اوس بیا کارونه کیږي، نوې هڅې ورته پیل شوې دي، سبا دا بیا هم نامنۍ ونه ګواخي؟ آیا د هلمند د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استناد هم چې لمړنۍ شرط دی څه شوې دي، اوس مهال د امنیتي وضعیت په څه حالت کې دی؟
موږ د هغه ساحو کې چې هغه ځینو کې وسله وال مخالفینو کوم بریدونه کړي دي او یا هم کومې ساحې یا ولسوالۍ د ولسوالۍ ساحې د وسله وال مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي. په دې باندې هم اوس کار روان دی. نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی. حالات په نظامي برخه باندې فعلا ډېر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دي. هغه عملیات چې لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی، ښاري کمربند ټولې ساحې مستحکم شوي دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي. او د دې تر څنګ اوس د ولسوالیو، د جنوبي ولسوالیو او وروسته د شمالي ولسوالیو لپاره هم اقدامات نیول شوي دي، تر څو په دې برخه کې د افغان مسؤلینو لخوا څخه د افغان ځواکونو د ټولو مسؤلینو رتبه چې خپله پراس کې جناب ولی سي دي چې د هغو په هلو ځلو باندې تر څو نظامي حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزي ادارې هم همدغه ده چې باید په نظامي برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نخواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی او انشاءالله حالې ځلې به کېږي چې مرکزي ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کېږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغو ته به د پای ټکی ایښودل کېږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کولې. قدرمنو اوریدونکو، لدې سره بیا هم د پیغامونو ورشو، ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه همایم همت زبد ولایت نن تاسو ته پیغام تر هرڅه نمسکي د ازادي رادیو ټول محترم او اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. وروسته می خواهش کاوه چې د لوکو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د بیاری او د خغو دمو چې دا بندو کم پروژه عملي شوی دی، دغه کچيري وڅکا شروع شي نو بلې شي، ځکه چې د داجنې پر رسیدو سره صنعتو وب کچيري په ملکو کې پیدا شي هغه براو ګرځول شي، ځکه چې د وبو صفحه ډېر چې څه د پزابل کې خلک به شرم په وبو سي به حیران سي. د کال په واسطه هم پر رقم کچيري دغه کال هم جریان پیدا کی، فکر نه کوم چې خلک به شرم وب پیدا کی. نو دا کومه پروژه چې دلته عملي شې منظور شوی ده، دغه د توري د غونډې د بند په نامه باندې دی، دغه کچيري وترل شي نو دغه د ځینې پر رسیدو سره به دغه اوبه راوګرځول شي، او کچيري کاپ شروع نشي دغه ژمه هم کچيري دغه ستیر شي نو دا اوبه ولاړ شي. نو فکر کوم چې پر خپل کال کې به خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي، دغه د زبل ولس او ډیر زیات باغونه به وشي، ډیر زیات خلک توانیان شي. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
الو، شکلایم دغه دی زما د دغه چیرې په غنی صاحبو د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې د لمانه په لنډ وخت کې به په دا څو ولایتو زمانه برق دغه شي، دا دي خلک یې سنجرې کړه، خلک یې دغه کړه چې در داوسه پورې د دوی دوم کال دریم کال څوم کال دی چې در داوسه دوی کوم ولایت وته کوم ساره او کوم دغه ته برق ورکړي، کوم دغه تار ثاباتي ورته دغه چې د هغه په برق سره د دوی ولمز د کم دولت سره او د کم دولت سره اوس دوی د کم دولت سره اوس دوی ګرد په دغه تور شپو کې شپې سبا کې. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا ارفان لا ارفان زابر ولایت نه خبره کومه. زمیرانه یو شی ملاکی د حکومت کې موږ سره مرسته وکړي. ملاک شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه سته، نه د موټر کارونه سته، نه په پکې سته. نو حکومت موږ سره یو کومک کړی ده، دغه ډالرې راځي دانه ته ذخیره کوي، راویه باسي دا زمه یې راوړي دلته کارونه پې وکړو. ته وږې دا یو لاک پلار خلاصره زانې نه سته. وسلام، ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې تاسو اوریدله، لدې سره تاسو خبرونه کوربه اجمل ترمن له تاسو اجازه غوړي. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خبر رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.